امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه نوشابه آشنایم. نن د دوشنبه ورځ د اسد د میاشتې درویشتمه د اګست میاشتې له څوارلسمې سره برابره ده. امریکا غږ آشنا راډیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. پامو کې د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
نامعلوم وسلوالو د غور په ولایت کې د یوې خیریه موسسې درې کارکوونکي وژلي دي. امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي د ورجینیا ایالت د شارلوټس په ښار کې د سپین پوستو لخوا شوی تشدد تروریزم ګڼل کیږي، او اسرائیل د حزب الله په خاطر لبنان ته خبرداری ورکړی.
د عدلی او قضایي مرکز لخوا د لوړپوړو پوځي چارواکو د محاکمې سلسله روانه ده. په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو په بدل کې د فیس د اخیستلو کړنلاره تصویب شوه، او واشنگتن پوست ورځپاڼې په خپلې نننۍ ګڼه کې د افغانستان په هکله تبصره خپره کړې ده او ویلي چې جمهور رئیس معاصره ده او د تاوتریخوالي په څیر بیکاري هم دوام لري. درنو اوریدونکو، په همدې تبصرې مرکه لرو او رپورټونه به هم ورسره وروسته واورئ. اوزر ته عاشق الله رحیمزئی د دې ساعت پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. نامعلومو وسلوالو د غور په ولایت کې د یوې خیریه موسسې درې سیمه ایز کارکوونکي وژلي دي. د غور ولایت د امنیت قمندان ویاند اقبال نظامی وایي چې برید نن د دوشنبه په ورځ شوی دی. ښاغلی نظامی ویلي دي چې په برید کې یوه میرمنه ټپي شوې، خو معلومه نه ده چې آیا د میرمنې هم د دې خیریه موسسې سره کار کوه که نه. د غور ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند وایي چې وژل شوو کسانو کې د کاتولیک ریلیف سرویسز یا د کاتولیک مذهب خیریه خدماتو د موسسې سره کارکوونکي وژل شوي دي. د دې خیریه موسسې عمومي دفتر په دې هکله تبصره نه ده کړې. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دغو کسانو د وژلو ادعا نه ده کړې، خو د غور په ولایت کې د طالبانو تر څنګ د اسلامي دولت یا داعش ډله هم فعاله ده. د 209 شاهین قل اردو قمندان وایي چې افغان ځواکونو نن د دوشنبه په سهار د سرپل ولایت د سیاد ولسوالۍ د میرزا بلنګ درې ته ننوتی دي، او په سیمه کې یې د پلټنې عملیات پیل کړي. د 209 شاهین قل اردو مرسیال ویاند جګړن نصرت الله جمشیدی امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د میرزا بلنګ په روانه جګړه کې 25 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د عدلی او قضایي مرکز لخوا د لوړپوړو پوځي چارواکو د محاکمې سلسله روانه ده. د سنگینو جرایمو او اداري فساد سره د مبارزې د هدف لپاره دا ځل په یوې علني غونډه کې ابتدایي محکمې د پلچرخي د محبس پخوانی رئیس او څلور تنه همکاران هر یو په درې درې کلونو بند محکوم کړل. نور تفصیل د حکمت سروش پر راپور کوي.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د افغان دولت دغه ګام ستایي.
هر څوک خپل وطن سره یعنی خیانت کوي باید محکمه شي. خدای وکړي چې یعنی د ار ګون نه دی، د ار غنې
څه کوم کسان چې اداري چارواکي فساد ولري یا په دې فساد کې ښکیل وي، واقعا دې مخنیوي کې دا مونږ او تاسو لپاره ډېره غټه خبره.
خو ځینې بیان وکړي کوي چې افغان دولت یوازې هغه کسان محاکمې ته راکشوي چې زور نه لري. د کابل یو شمیر شاریان وایي چې دولت ته په کار ده هغه ټولو چارواکو ته په یوه سترګه وګوري چې فساد یې کړی او له خپل صلاحیت یې ناوړه ګټه پورته کړې. خو د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې له فساد سره د مبارزې په لار کې د دوی چلند غیر سیاسي دی او ټولې قضیې په دقیق ډول څېړي او ارزوي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډن اوریا. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ایچ آر مکماستر وایي چې د ورجینیا ایالت د شارلوټس په ښار کې د سپین پوستو برتري غوښتونکو لخوا شوی تشدد تروریزم دی. ښاغلی ماستر د ای بی سی نیوز تلویزیون سره په مرکې کې ویلي دی چې په خلکو د موټرو خیژول جنایي عمل دی چې ښایي د کرکې او افراد پر اساس شوی وي. په دې پیښ کې یو تن وژل شوی او 19 نور ژوبل دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي د سپین پوستو کړنې د تروریزم د تعریف سره برابرې دي. د دې پیښې نه وروسته د سپین پوستو ملت پالو پر ضد په نیویارک، لاس انجلنس او ځینو نورو غټو ښارونو کې خلکو مظاهرې هم کړې دي. د امریکا د لوی درزدانو د کمیټې رئیس جنرال جوزف ډانفورد د دوشنبه په ورځ د جنوبي کوریا د دفاع د وزیر سانګ یون سره په سول کې کتلی دی. جنرال ډانفورد آسیایي هیوادونو ته په دوره کې د یکشنبه په ورځ جنوبي کوریا ته رسېدلی. هغه به نن د جنوبي کوریا د جمهور رئیس مون جی ان سره هم ملاقات وکړي او ناوخته به د چین پایتخت پیکینګ ته ولاړ شي. اسرائیل د حزب الله په خاطر لبنان ته خبرداري ورکړی. د اسرائیل د پوهنی وزیر نفتالی بنت لبنان ته خبرداري ورکړی دی چې د حزب الله د وسلواله ډلې هر ډول برید به د لبنان د دولت لخوا د جګړې اعلان وګڼل شي. د اسرائیل دغه وزیر چې په کابینه کې د امنیت د څانګې غړی هم دی ویلي دی چې د حزب الله شیعه ملیشو سره په بلې جګړې کې به هغوی له یوې مخې ووهي او دقت به نه کوي. د اسرائیل د دغه وزیر د څرګندونو نه وړاندې د حزب الله د وسلواله ډلې مشر نصرالله خبرداری ورکړی و چې که اسرائیل پوځ لبنان ته داخل شي مات به یې کړي. په روسیه کې د استخباراتو اداره وایي چې د یو غټ برید مخې نیولې ده. د خبر تفصیل د سید سلیمان اشران اوري.
د روسیې د دولتي استخباراتو مرکزی اداره یا اف اس بی وایي چې څلور کسانې نیولې دي چې پلان یې درلودو د مسکو د اورګاډو په سټیشن او په یو دکان کې بمونه اوچي. د اف اس بی په اعلامیه کې ویل شوي چې په نیول شوو کسانو کې یو روسیې او درې نور د مرکزی آسیا د هیوادونو اتباع دي. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې د حملې تنظیم او بندوبست د دوو روسي وسلوالو په لارښودنه کېده چې په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش غړیتوب لري. د روسي استخبارات وایي چې د مسکو د ښار په یوه ناحیه کې یو لابراتوار هم کشف کړی چې چاودیدونکي مواد پکې جوړېدل.
او دا هم پاتې خبرونه. اسلام پالو وسلوالو په بورکینا فاسو کې په یو رستوران چاپا چولی لږ تر لږه اتلس تنې وژلي دي او لسګونه نورې ژوبل کړي دي. پولیسو په ځوابي عمل کې دواړه وسلوال وژلي او ګڼ شمېر خلک یې خوشي کړي دي چې وسلوالو په رستوران کې یرغمل کړي ول. د بورکینا فاسو د اطلاعاتو وزیر نن د دوشنبې په ورځ په خبري کانفرنس کې وویل چې د عزیز استنبول په رستوران برید یو تروریستي عمل و. په جرمنی کې یوې محکمې د سوری یو کډوال لدې کبله په بند محکوم کړی چې د داعش سره یې د دوکې او فریب هڅه کړې وه. د جرمنی د ساربوخان ابتدایي محکمې ویاندی وویل چې دغه کس یې ځکه په دې دوه کلونو بند محکوم کړ چې داعش ته یې خپل ځان د هغوی غړی ښودلی و او هڅه یې کړې وه چې له هغوی 212,400 امریکایي ډالر واخلي. او وروستی خبر دا چې د هند په هیماچل پرادیش کې د ځمکې د خویدنې او د دوه بس موټرو له چپه کېدو نه وروسته هندي پوځیان او رضاکاران د دویمې پرله پسې ورځې لپاره د ژغورنې عملیات کوي. ژغورونکو د پیښې په لومړنۍ ورځ د یکشنبې په ورځ د 46 کسانو مړی له خټو څخه ویستلی دي.
رڼا د ښځو ځانګړې ونیزه خپرونه هر سه شنبه د ماخام 8 بجې امریکا غږ آشنا رادیو. د سیمه او نړۍ په اړه خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ته د افغانستان کابینې په تخصصي او فوق تخصصي دولتي روغتونونو کې له ناروغانو نه د روغتیایي خدمتونو په بدل کې د فیس اخیستلو کړنلاره تصویب کړه. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د تبصرې په اساس آیا جمهور رئیس پر اختیار مؤثره ده؟ او د تاوتریخوالي په څیر بیکاري هم ورته ستونزه ده د حکومت دپاره که څنګه؟ مرکه او رپورټ لږ وروسته اورئ. د عدلی او قضایی مرکز لخوا د لوړپوړو پوځي چارواکو د محاکمې سلسله روانه ده. د سنگینو جرایمو او اداري فساد سره د مبارزې په موخه دا ځل په یوې علني غونډه کې ابتدایي محکمې د پلچرخي د محبس پخوانی رئیس او څلور تنه همکاران هر یو په درې درې کاله بند محکوم کړل. حکمت سروش په همدې اړه رپورټ رالیږلی.
په دې وروستیو کې درنو جرمونو ته د رسیدګۍ او له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د افغان دولت ځینې پخواني چارواکي په علني ډول محاکمه کړل. په دوی کې د دفاع وزارت جنرالان او ډګروالان هم ول. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د افغان دولت دغه ګام ستایي.
هر څوک چې خپل وطن سره یعنی خیانت کوي باید محکمه شي. که خدای وکړي چې د هر ګوند نه وي د هر هغه نه وي
چې کوم کسان اداري چارواکي فساد ولري یا په دې فساد کې ښکیل وي واقعا دې مخنیوي کې دا موږ او تاسو لپاره ډېره غټه خبره.
دوی دغه کسان چې په فساد تورن دي د دوی محکمه کې نو دا فساد له منځه ځي ځکه چې فساد همدغه خلکو کوي که همدغه چارواکي فساد کوي عام وګړي خو فساد نه کوي.
خو ځینې بیا نیوکه کوي چې افغان دولت یوازې هغه کسان محاکمې ته راکشوي چې زور نه لري. د کابل یو شمېر ښاریان وایي چې دولت ته په کار ده هغه ټولو چارواکو ته په یوه سترګه وګوري چې فساد یې کړی او له خپل صلاحیته یې ناوړه ګټه پورته کړې.
یعنی خبره دا چې په افغانستان کې تر هغه وخت ک قانون و واکدارانو او یا زورواک خلکو ته هم راجی و نه کړی او یا توجه و نه کړی نو کېدلای چې دا مشکل نور هم مخته ولاړ شي.
اول باید دوی هغه مشران او غرزی مشران لکه وزیران چې په کې فساد ورو کې په نور ادارو کې هغه چارواکي راګر کې نه دا چې خپل د سپیناوي د پاره یو څوک شنی خلک راګر کې چې هغه یا فساد کړی یا نه کړی. نو افغان دولت باید هغه کوم غټ کسان چې دی کوم فساد او مزیره چې کوي بعد هغه محاکمه کړي که چیرې دوی غواړي چې فساد له منځه یوسي یا هغه مزیریت له منځه یوسي نو دوی باید هغه غټ خلک کوم هغه خلک چې ډیر فساد کوي هغه محاکمه کړي.
خو د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې له فساد سره د مبارزې په لار کې د دوی چلند غیر سیاسي دی او ټولې قضیې په دقیق ډول څېړي او ارزوي.
فرهنګ معافیت از مجازات پایان یافته.
له مجازاتو د مافیات فرهنګ پای ته رسیدلی. هر څوک چې په هره کچوي او د جرمی قضیو توران او یا مزنون وپیژندل شي لوی څارنوالۍ ته یې دوسیه راشي، موږ به د قانون د احکام په رڼا کې خپلو مسؤلیتونو ته په کتو سره د هغو قضیو ته د رسیدګۍ جدي هڅه کوو تر څو عدالت تامین او د فساد له شومې پدیدې سره د مبارزې په لاره کې مؤثر اقدامات ولرو.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې دوی په 1995 او د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې تر زرو زیاتو قضیو ته رسیدګي کړې او همدارنګه یې په لوړه او ټیټه کچه د اداري فساد او جرمونو قضیې تر څارنه لاندې دي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
زمان غاگ دا واشنگتن ناوری. دا افغانستان کابینه پا تخصصی او فوق تخصصی دولتی روختنونه که لناروخانو دا روخته خدمتونو پا بدل که دی فیس اخستلو کنن لاره تصویب کرد. پا موقع پا دیکلا لکابل دا امریکا غاگ آشنا را دیو دا همکار اکرام شینواری رپورت تا.
کسه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تر اوسه په دولتي تخصصي روغتونونو کې د ناروغان څخه د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په بدل کې د پیس اندازه نه ده ټاکل شوې، خو پرېکړه شوې چې د پیس اندازه به د خصوصي روغتونونو له اندازې ډېره کمه. د عامې روغتیا د وزارت د بهرنۍ اړیکو رئیس او ویان ډاکټر وحید مجروح امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د پاوکي تخصص په ځانګړو او تعریف شویو روغتونونو کې د روغتیایي خدمتونو په بدل کې د پیس اخیستل چې تېره اونۍ د کابینې لخوا د پیس د اخیستلو کړنلاره تصویب شوه، د پاوکي تخصص په ځانګړو او تعریف شویو یو شمېر کیبه پر عمل پیل شي. هغه ویل چې د کرندار له مخې به هغه روختونه چې د خدمتونو په بدل کې به پیسخلی هم وټاکل شي.
په ایمانه است کې یو سوی تعبیر کې نه باید بشه وی است کې قرار بری نیست کې مطابق استفهام.
ډاکټر مجروح ویل ناسم تعبیر به تری وانه خسته شي. په دې معنی چې داسې نه ده چې د کرندار له مخې په ټولو روختونو کې پیس واخیستل شي. ناسم تعبیر نه دی. د کرندار د عامه روغتیا وزارت ته د دې اجازه ورکړي چې د شمیر ځنګړو په کې تخصصي خدمتونو په بدل کې چې د خصوصي سکتور پر رقابت او د خصوصي سکتور څخه کې په سره په خپل ځنګړو روغتونو کې چې هغه روغتونونه به د خدمتونو د وړاندې کولو ظرفیت ولري او په ځنګړو جغرافیوي محلونو کې د خدمتونو وړاندې کولو ته د اړتیا له مخې مثلا په کابل کې به موجود وي پیس ترلاسه کړي چې هدف یې د خدمتونو پایښت او پراختیا ده. د عامې روغتیا وزارت دغه چارواکي وایي کړنلاره نوي جوړه شوې او لا تر اوسه دا پرېکړه نه ده شوې چې له ناروغانو به د خدمتونو د وړاندې کولو په بدل کې څومره پیس واخیستل شي.
قرار هست که نرخنامه خدمات تعریف بشه وابسته به
ډاکټر مجروح ویل ټاکل شوي چې د خدمتونو نرخنامه تعریف شي چې د بازار پورې اړتیا لري او هم د خصوصي سکتور پرتله به دا پیس خورا کم وي. ډاکټر مجروح وایي چې د پیس اخیستل به مخامخ د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو پورې هم اړه ولري. افغانستان د اساسي قانون د 250 مادې له مخې افغان حکومت خپل ټول اتباعو لپاره د ناروغۍ د مخنیوي او د علاج وسیلې او روغتیایي اسانتیاوې د قانون له حکمونو سره سم په تامینولو مکلف شوی دی. د کابینې لخوا په دولتي د پوکي تخصص په روغتونو د پیس اخیستلو مقرره په داسې حال کې تصویب شوې چې ځینې قانون پوهان د کابینې دا پرېکړه د افغانستان د اساسي قانون پر خلاف ګڼي. د افغانستان د ولسي جرګې لخوا دوه کاله وړاندې د عامې روغتیا وزارت د قانون په دوهمه ماده کې تعدیل راوستل شو چې د همدې تعدیل پر اساس کابینې دا کړنلاره تصویب کړې ده. د ولسي جرګې د عامې روغتیا کمیسیون غړی میربت خان منګل وایي چې که سم دغې جرګې د عامې روغتیا وزارت قانون دوهمه ماده تعدیل کړي خو وایي چې اوس ولسي جرګې پرېکړه کړې چې په دې قانون باندې بیا غور. ښاغلي منګل امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د پارلمان د دوبي د رخصتۍ وروسته په دې قانون باندې بحث د ولسي جرګې په اجنډا کې شامل دی.
کله چې شورا شروع شي موږ به وزیر صاحب را غواړو هغه موارد چې د اساسي قانون او نورو نافذه قوانینو په چوکاټ کې خلاف وي هېڅکله به دوی دغه طرزالعمل عملي نه کړي. دویم خبره دا ده چې دوی په دې شکل دا طرزالعمل نه دی تعین کړی. داوت طالب شکل لري چې د خلک به داوت طالب حاضریږي او هلته خدمات ترسره کیږي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د دې مقررې له مخې به د ښوونځیو د زده کوونکو او د پوهنتون د محصلینو همداشان د مایبینو او هغه ښځو څخه چې د تاوتریخوالی سره مخ شوي پیسوانه غسل شي او هغوی ته به د پخوا په څیر په ویړې توګه خدمات وړاندې شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
نن په کابل کې د افغان دولت او اروپایي اتحادیې ترمنځ د بشري حقوقو کلنۍ درې مناسبه ترسره شوه. دا چې د افغانستان په اړه په کومو مسایلو پکې خبري شوي لږ وروسته به په رپورټ کې واورو. اوس هم پام وکړئ مرکې ته. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپلې نننۍ غونډه کې د افغانستان په اړه یو تبصره خپره کړې. د تبصرې په اساس مو د جمهوري ریاست له ویان مرستیال دوا خان مینپال نه لومړی دا پوښتنه وکړه چې آیا جمهور رئیس په رښتیا معاصره دی او د تاوتریخوالي په څیر بیکاری هم ورته ستونزه ده د حکومت لپاره که څنګه؟ هغه وویل
په هیڅ صورت معاصره مسله مطرح نه ده او نه پر جمهور معاصره دی او نه شپه ولکه کړي. د ولسمشر ورزنی چارې ټولې قانون له مخې تنظیمي دي او پر مخ ځي. زه نه پوهېږم چې دوی معاصره څه ته وایي او څنګه یو څوک معاصره کېدلی شي. په مسله د تاوتریخوالي ده، د تاوتریخوالي عوامل معلوم دي. موږ همدا اوس د شلو تروریستي ډلو سره چې اکثره په ګاونډیانو سیمه او نړۍ پورې اړه لري له هغوی سره د نړۍ په نیابت باندې جګړه کوو او دا ټول عوامل معلوم دي.
یو بل موضوع ته چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼه اشاره کړې ده هغه د بیکاری موضوع ده چې د تاوتریخوالي په څیر بیکاری هم دوام لري.
له بیکاری څخه په افغانستان کې سترګې نشي پټېدلی او بیکاری خپل لاملونه لري. ګورئ هغه هیوادونه چې اشتغال ته زمینه برابره کړې ده یا د بیکاری کچه کوچي چیته ده هغه یو ډیر لوی زماني واټن وهلی دی تر څو د افغانستان د څنګهونی په برخه کې د افغانستان د زیربنا په برخه کې افغانستان د اشتغال په برخه کې یو لوی زماني واټن ته اړتیا لري چې په دې برخه کې سرمایه ګزاري وکړي. د افغانستان حکومت د بیکاری د لمنځوړلو لپاره ډیر جامع طرحه لري چې تاسو تیر کال شهیدان ولست چې یو میلیارډ ډالر په اندازه باندې پانګونه خصوصي سکتور وکړه. همداسې د افغانستان حکومت پر زیربنا باندې سرمایه ګزاري کوي. هغه هیوادونو چې اوس د جګړه تیره کړې ده بل شک چې د بیکاري کچه په کې لوړه وي. کاري فرصتونو د رامنځته کولو لپاره حکومت په کار کوي. شورې بیا هم زر اعظم تر څو پورې شي او ملک صنعتي نشي تر څو پورې شي او ملک صادرات نشي دا ډیره مشکله ده چې د کار کچه په کې راټیټه شي.
بله ځنه نیوکه په جمهور رئیس اشرف غنی دننه په افغانستان کې مشته ده. خود واشنگتن پوسټ ورځپاڼې مرته په یو رقم اشاره کړې ده هغه دا چې ولسمشر د خپلو صلاحیتونو نه د حد زیات کار اخسته او مختلفو نظریو ته پام نه دی کړی.
به هر طرح شي معقول وي د افغانستان له ثبات سره د افغانستان له ملي ګټو سره په همشغي وی او مامغاړي وی د افغانستان حکومت هغه ته تل هر کله ویلې دي تر حکومتي چوکاټ ورو خاطه حکومت ته هر شاجه غوړېدلې دي. صلاحیتونو مسله ده یعنی تاسو وګوري دلته په ټول نړیوالي ادارې مطبوعات کار کوي ولسمشر صلاحیتونه هغه صلاحیتونه چې په نورو ادارو پورې اړه لري په صورت باندې منحصر کړي نه دي.
یوه بل موضوع ته چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو رقم اشاره کړې ده د پوروسي کې د ائتلافونو جوړېدل اغم د برحاله نظام د چارواکو لخوا دغه د برحاله حکومت سیاسي موقف څنګه خي؟
یو په حکومت کې د نن ائتلافونو د شیدا هیڅ ډول حقوقي منطق نه لري.
بله
دوم هغه ائتلافونه چې آزاد دي کاملا د اساسي قانون په چوکاټ کې دوی حق لري دا یو ډیموکراټیک په نظام دی دی کولای شي چې پر حکومت باندې هم اعتقادونه وکړي او هم حکومت بدیلې طرح وړاندې کړي او هر طرح شي معقول وي او منطقي وي حکومت په هر کله کړی دی نو حکومت ته مشروعیت ولس ورکړی دی او د حکومت مشروعیت ولس پورې اړه لري او دا ولس د خپل نظام تر شا ولاړ دی او تاسو هر ځای لیدلې دي هر غا ائتلاف شي منتخبي صبغه ونه لري دوی په وړاندې باندې لمړی ولس خبرګون شو ولې دي
bale یعنی په ټوله کې د واشنگټن پوسټ دا تبصره تاسو را دوي په کوم شکل چې دوی ذکر کړي
کامل انده حقیقتونه څخه په ډیر واټن لري پر حقایقو باندې بنا نه ده
ډیره مننه مینا پال صاحب کور ودان
سلام
دا واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري
والی ډونلډ ټرمپ د ویرجینیا ایالت په شارلټسویل کې د شنبې ورځې د تشدد په اړه د خپلو څرګندونو له امله له کلکو نیوکو سره مخ دی. د دې پوښتنې ځواب لږ وروسته په رپورټ کې اوري. نن د دوشنبې په ورځ په کابل کې د افغان دولت او اروپایي اتحادیې ترمنځ د بشري حقونو کلنۍ درې مناسبه ترسره شوه. په هکله د لیمی نیازی رپورټ اورو.
په کابل کې د دوشنبه په ورځ د افغانستان دولت او اروپایي اتحادیې ترمنځ د بشري حقونو درېمه کلنۍ ناسته ترسره شوه. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی وویل افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. حکمت خلیل کرزی د ښځو د ځورونو او د شکنجې د منع قانون یو له دغو لاسته راوړنو څخه یاد کړ.
انفاذ قانون منع شکنجه دوم ایجاد میکانیزم
د شکنجې د مخنیوي قانون نافذیدل او د شکنجې له مخنیوي څخه د سار د ملي میکانیزم جوړیدل. دا میکانیزم د لوی سرنوالۍ په چوکاټ کې په څلور دېر شو ولایتونو کې فعالیت لري. د ښځو د ځورونې د قانون نافذیدل چې قانوني او عملی بڼې پرمختګ کړی دی.
خاغلی کرزی همدارنګه د خوځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منې سارنوالۍ یو بل لاسته راوړنه یاده کړه. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې استازي فرانس مایکل ملبن وویل دوی ته د بشري حقونو په برخه کې د افغان حکومت اقدامات د منلو وړ دي. خاغلی ملبن همدارنګه وویل د بشري حقونو په برخه کې افغان حکومت ژمن دی او د وضعیت د ښه والي په هڅه کې دی.
په افغانستان کې په حقوقي برخه کې ستونزې شته، خو موږ د تیر کال په پرتله یو شمیر پرمختګونه وینو. افغان حکومت په دې برخه کې اقدامات ترسره کړي او یو شمیر قوانین یې نافذ کړي دي.
افغان حکومت او اروپایي اتحادیه په داسې حال کې د بشري حقونو د ښه کېدو خبره کوي چې لا هم افغانستان د ښځو او ماشومانو لپاره د خوندیتوب ځای نه ګڼل کیږي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پر وینا د روان لمریز کال په لومړیو دریو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 900 پیښې ثبت شوي دي، چې دا د تیر لمریز کال په پرتله 8% ډیروالی ښیي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ویرجینیا ایالت په شارلټسویل کې د شنبې ورځې د تشدد په اړه د خپلو څرګندونو له امله له کلکو نیوکو سره مخ دی. په موقع په دې اکله د امریکا غږ د خبریال مارک هارټن رپورټ ته چې پښتو بڼې نسیم سانیزی تاسو وړاندې کوي.
د جمهوري ریاست مرستیال مایک پینس په کولمبیا کې د ولسمشر ټرمپ په ملاتړ کې وویل ولسمشر ټرمپ د تعصب، تشدد او د کرکې اعمال چې په شارلټسویل کې پیښ شول په ډیرو صریحو الفاظو محکوم کړل.
په دې اړه به زه ووایم چې ملي رسنۍ په دې ډیر وخت تیروي چې د ولسمشر پر الفاظو انتقاد وکړي. نظر دې ده چې پر هغو انتقاد وکړي چې د تشدد مرتکب شوي دي. په کار ده موږ هغه څه ته توجه وکړو چې لازم وي.
ښاغلی پینس زیاته کړله چې موږ د کرکې او تشدد په وړاندې زغم او تحمل نه لرو، که هغه د سپین پوستو تفوق غوښتونکو لخوا نه وي، که د نیو نازی او یا د کی لخوا نه وي. د ویرجینیا د ایالت په شارلټسویل کې یو ځوان مظاهره کوونکی مخالف مظاهره کوونکی په خپل موټر ووهل.
مونږ د کرکې، تعصب او فضیحت دغه ناوړه پیښه او تشدد چې په ډیرو خواوو کې دی په ډیرو قوي الفاظو محکوموو. دا په امریکا کې ځای نه لري.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مظاهره کې د موټر له پیښې نه وروسته خبرې وکړلې، خو پر هغه له دې امله کلک انتقادونه وشول چې په دې کې پاتې راغی چې سپین پوستي تفوق غوښتونکي په دې پیښه کې ګرم وبودي. نقادان وای د ولسمشر خبرونو داس سرګندیدله چې مخالف مظاهره کوونکي هم په دې پیښه کې مسولیت لري. جمهور غوښتونکو سناتور آرن هاج په ټویټر کې ولیکل په کار د موږ شر د شر په نوم یاد کړو. انټونی سکراموچی چې په سپینه ماڼۍ کې لنډه موده تیره کړه وویل په کار د ولسمشر پیغام تر دې پیاوړی وای.
زه فکر کوم د سپین پوستو تفریق غوښتونکو او دې ته ورته مسایلو په اړه د هغه په پیغام کې ډیرو سختو الفاظو ته اړتیا وه.
سپینې ماڼۍ د یکشنبې په ورځ وویل چې د ولسمشر په خبرو کې د سپین پوستو تفوق غوښتونکو ډله او نورې سخت دریځې ډلې شاملې وې.
against people to incite fear it is terrorism
ز یقینا فکر کوم هر وخت چې څوک د خلکو خلاف داسې برید وکړي چې ویره پیدا کړي هغه ترهګری ده.
د شارلټسویل د پیښې په اړه د امریکا په ډیرو سترو ښارونو لکه نیویارک او نورو کې د کرکې او تعصب خلاف مظاهرې وشولې.
د امریکا غږ رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
زمان غږ د واشنگتن ناوړي په 1940 میلادي کال کې چې هند له برتانیې نه آزاد شو نو کابو 15 میلیونه انسانان له خپل کور او کلي نه بې ځای شول. د هندوستان او پاکستان د جلا کېدو نه وروسته څه وشول؟ راځي په اکلی رپورټ واورو.
د پاکستان او هندوستان د بیلخت او ویا کال کېږي خو اوس هم په زرګونو کسان له سرحد نه د ښه ژوند په هیله د هند د جودپور سیمې ته اوړي. هلته د هندو کډوالو پراخ کمپونه پراته دي او په لسګونو زره په ډیرو ابتدایي کمپونو کې اوسیږي او د کار کولو قانوني اجازه هم نه لري.
هندو مذهب به ختم هو راه
د هندوانو دین هلته پای ته رسیده. هغوی هندوان له دینه اړول او عربي ورخودله. دلته مونږ خیو
کډوال باید وکاله انتظار وکړي چې د هند تابعیت ترلاسه کړي. که د درخواست نیټه له چانه تیره شوله نو د تابعیت وخت نور هم اوږدېدلی شي. جاډګاس له یوې لسیزې راهیسې تابعیت نه لري.
اگر جه ایک
کما ته د ټاکل نه ټی و ورځ تری دل دومره ګران پریوزی نو آیا حکومت په کار نه ده چې حکومت هم دا ومني چې زما تابعیت ولس کال زندول دی.
ډیر کډوال په غیر قانوني پناهګاګانو کې اوسیږي. نه برېښنا لري او نه اوبه. شاوخوا ته نږدې ځایونو کې کار کوي. یو اتیا کلن جاډګاس وایي له بیلخ نه وروسته په پاکستان کې سم دلاسه زموږ بیرول او زورول پیل شول. له همدې امله ما وغوښتل چې هندوستان ته ولاړ شم او د هندوانو ترمنځ ژوند وکړم. خو کله چې د پاکستان له سرحد نه واوخت نو په هند کې د ژوند واقعیتونه بل ډول. هغه وایي په پاکستان کې موږ کاروانګر وو خو دلته دې ته اړ کېږو چې ډبرې ماتې کړو او سخت ژوند وکړو. د نریندرا مودي د هندو ملتپال حکومت ویلي وو چې دوی غواړي د کډوالۍ شرایط د هغو هندوانو لپاره اسانه کړي چې د خپلې عقیدې له امله ځورول کېږي. خو تیر کال شرایط بدل کړل او کډوال په خپل ایالت کې نه بلکې مرکزی حکومت ته به د تابعیت لپاره درخواست ورکوي. څلور شپېته کلن خان رامجی په 2015 کال کې د هند تبا شو خو هغه وایي چې حکومت ورسره هیڅ ډول مرسته نه کوي. ډیر خلک له ناامیدۍ نه بیرته پاکستان ته ځي.
سرکار کی مریاده نه تو هم تو
حکومت هیڅ مرسته ونه کړله. مونږ د حیواناتو په څیر یو ځای او بل ځای ګرځو. مونږ په سخت کار خواړه پیدا کوو. له لوږې نه نمرو خو د انسانانو په څیر ژوند هم نه لرو.
خان رامجی وایي له فقر او نیستۍ نه بل ناوړه کار دا دی چې حکومتي چارواکي او د هند د استخباراتو مامورین پر کډوالو شک کوي چې ګنې د پاکستان جاسوسان به پکې وي. هند د ملګرو ملتونو د کډوالو کنوانسیون نه دی لاسلیک کړی څو پناه غوښتونکي د مهاجرانو په نامه په رسمیت وپیژني او مرسته ورسره وکړي. تر 1500 نه زیات کډوال په راجستان کې اوسیږي. یو شمیر ناهیلي شوي دي او بیرته پاکستان ته ځي.
د افغانستان په سو شمالي ولایتونو کې جنگ ادامه لري او پرون طالبانو د فاریاب د غورماچو رسوالۍ نیولې ده. نن د ورځنیو مسایلو او بحثونو په پروګرام کې د دې جګړو د تشدید په عواملو او د مخنیوي په لارو چارو غږیږو. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه اورئ.
اوس هم د څو مهمه خبرونو لنډی زوري. نامعلومو وسله والو د غور پولاد کې د یوې خیریه موسسې درې سیمه ییز کارکوونکي وژلې دي. د 209 شاهین خلوردو قمندان وایي چې افغان ځواکونه نن د دوشنبه په سهار د سرپل ولایت د سیاد ولسوالۍ د میرزا ولنګ درې ته ننوتې دي. امریکا د ملي امنیت سلاکار ایچ آر مک ماستر وایي د ورجینیا ایالت د شارلوټس په ښار کې د سپین پوستو برتري غوښتونکو لخوا شوی تشدد تروریزم دی. او وروستی خبر دا چې د اسرائیل د پوهنې وزیر نفتالی بیننت لبنان ته خبرداری ورکړی دی چې د حزب الله د وسله والې ډلې هر ډول برید به د لبنان د دولت لخوا د جګړې اعلان وګڼل شي.
قدر من اوریدم کریم ساعت خبری پختو خبرونه په هم دیزی پایت ورسیدا په راتونکو څولاندو شیبو کې د دری خبرونه پیلېږي. اوریدل مهیره وي تربیام خدای ماشه.